احمد شیبر در استدیو است و در برنامه حاضر با شما. خوش آمدین شیبر صاحب.
مننه نیمی صاحب، ستړی مشه او د صدی رادیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو. په دې یو ساعت خبرونه کې وړاندې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر د سره شریکو. پرون د جرمونو د نړیوالې محکمې وې څارنوالي د دې جرمونو د څېړلو غوښتنه وکړه. خو لومړی خبرونه، د پاکستان دفاع وزیر وایي اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې مرستې ته چمتو دی. د امریکا ولسمشر نن جاپان ته ځي او د ایران اته عسکر ووشل شول. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د پاکستان اسوسییټډ پرس اژانس د خرم دستگیر له قوله ویلي دي چې د افغانستان مسله باید د خبرو له لارې هوار شي او د هغه په خبره اسلام آباد په پری خبرو کې همکاري وکړي. خو نوموړي د هم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای د افغانستان جګړه په خپل خاوره ترسره کړي. د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې له اسلام آباد څخه په خپل وروستۍ کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرانو ته په ډاګه کړې وه چې که د تروریستي ډلو پر ضد ګام پورته نه کړي امریکا به په خپله دا کار وکړي. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د جمعې پر ورځ په دې هېواد کې د افغان عسکرو د روزنې پروګرام تایید کړ. د افغانستان او اذربایجان دفاع وزیرانو د روان کال 2018 میلادي په مې میاشت کې د اذربایجان لخوا د افغان سرتیرو د روزنې موافقه لاسلیک کړې وه. د اذربایجان خبری رسنوی ویلي دي چې افغان عسکرو ته به دا روزنه د دې هېواد د دفاع وزارت په تعلیمي انسټیټیوټ کې ورکول کیږي. نه اذربایجان او نه هم افغان چارواکو تر اوسه ویلي دي چې څومره شمېر افغان سرتیري به په کومو برخو کې د دې تړون له مخې روزل کیږي. په متحده ایالاتونو کې د یوې پوځي محکمې قاضي پرون حکم وکړ چې سرتیری بو برګډال به په افغانستان کې د خدمت پر مهال په خطر کې د خپلو ملګرو د اچولو په قضیه کې نه زندانی کیږي. خو محکمې په خپل حکم کې د برګډال رتبه راټیټه کړه او هغه $1,000 نقدي جریمه کړه. بو برګډال په 2009 کال کې په پکتیکا ولایت کې په خپل سر له پوستې څخه له وتلو وروسته د طالبانو لاسونو ته ورغلی و. د نوموړي د لټون په عملیاتو کې یو شمېر امریکایي سرتیري ټپیان شوي وو. برګډال تر دې مخکې محکمې ته اعتراف کړی و چې پرته له اجازه یې وظیفه پرې شې وه، د دښمن په وړاندې ناسم چلند کړی او خپل نور ملګري یې له ګواښ سره مخامخ کړي وو. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د برګډال په اړه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خاین یاد کړی و د محکمې دا پرېکړه یوه مکمله رسوایی بللې ده. څارنوالانو بو برګډال ته د هغه څه له امله چې د هغه د لټون په عملیاتو کې نورو امریکایي سرتیرو ته څه پېښ شوي د عمر بند سزا غوښتې وه. برګډال په 2014 کال کې له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب مشرانو د خوشې کېدو په بدل کې خلاص شو. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د آسیا د یولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسېږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماړۍ کې مخکې تر دې چې په هلیکوپتر کې سپور شي د نننني سفر په اړه خبریالانو ته وویل، دی وایي موږ به د تجارت په اړه خبرې وکړو، موږ به ښکاره ده چې د شمالي کوریا په باره کې وشخیږو، موږ به له ډېرو خلکو او هیوادو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړو او موږ به وګورو چې څه پېښېږي. خو زما په فکر دا بریالی سفر دی، هلته ډېر ښه نیتونه شته. تمه ده چې ټرمپ د جنوب ختیځې آسیا له چارواکو سره د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي او له نورو سره به د خبرو یوه مهمه موضوع د شمالي کوریا اټومي لانجه وي. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ په سرمشیزه کې برخه واخلي. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورسي. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف پرون وویل چې شاید دواړه مشران د دې غونډې ترڅنګ سره خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا په فلیپین کې د آسیان یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادو د ټولنې په غونډه کې برخه واخلي. د ایران اته سرحدي سرتیری پرون د ترکیې پولې ته نږدې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. د ایران دولتي تلویزیون اویرنا خبري اژانس ویلي دي چې دا عسکر د دې هیواد په شمال کې د چالدوران په سیمې ته نږدې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې ایراني ځواکونو په دې جګړه کې وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. که څه ایران رسنیو په دې اړه چې وسلوال څوک څه نه دی ویلي، خو د ایران په شمال کې د ترکیه او عراق پولو ته څیرمه اکثره وخت ایرانی ځواکونه له کوردي وسلوالو او داعشیانو سره نښتې کوي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب تیره میاشت په همدې سیمه کې څلور سخت دریځه وسلوال وشلي وو. د فرانسې ولسمشر له خپل روسي سیاله غوښتي دي چې د سوریې پر رژیم له خپل نفوذ څخه په استفادې په دې هېواد کې د بشري مرستو د رسولو د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي. امانوئل مکرون او ولادیمیر پوتین پرون له یو بل سره ټلیفوني خبرې وکړې. د مکرون دفتر ویلي نوموړي له روسي مشر سره په دې تماس کې وویل چې په سوریا او په ځانګړي ډول د دې هېواد په غوطه جګړه ځپل ښار کې باید خلک په بیړه بشري مرستې ترلاسه کړي. او روسي خبر دا ده چې د روسي فدرالي امنیتي ادارې پرون وویل په ماسکو کې د کرملن د منتقد او په خپل سر د جلاوطن ویچسلاف مالسیف ګنچمیر پلویان نیولی دي. روسي مقاماتو دا کسان د دسیسه جوړونکي شبکې غړي بللی دي. د دې چارواکو په وینا دغو کسانو پلان درلود چې د مظاهرو له لارې بلوا وکړي او پر پولیسو او ودانیو بریدونه وکړي. تر اوسه روسي مقاماتو د نیول شوي کسانو شمیر نه دی په ډاګه کړی. ویچسلاف مالسیف چې ځان ملتپال سیاستوال بولي پر یوټیوب په خپل پیغام کې ویلي دي چې په روسیه کې ولسی پاسون کېدون کې دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالي د دې غوښتنې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جنگي جرمونه وڅېړل شي. پر دې موضوع مو د یو کارپوه نظر هم اخیستی چې په دې باور دی چې که سوله نه وي دوسیې سمې نشي څېړل کېدی.
د تحقیق لپاره یو زمینه باید مساعده شي. اوس خو جنگ دی، هر ورځ وینی چې موږ قرباني د میراث پر ځای کړی، هر ورځ اقتصادي تخریبات دي.
په افغانستان کې د نسناست ناروغي له امله د ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې، خو لا هم د ملګرو ملتونو په وینا دا شمېرې د ډېرې اندېښنې وړ دي. موضوع مو له یوې متخصصې ډاکټرې سره شریکه کړې.
2.2 میلیونه خلک په ټوله دنیا کې، مخصوصا زیات په درېمه نړۍ کې دي. په کال کې د اسهال یا د نسې ناروغۍ له امله مړ کېږي.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان له دایمي استازي سره د افغانستان پاکستان پر اړیکو او له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو غږېدلی یو. په نړیوالو موضوعاتو کې په واورې چې کاناډا پر لسکونو روسي چارواکو بندیزونه لګولي دي او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعا څېړل مهم دي. د دې کمیسون یو لوړ رتبه چارواکي ازادي راډیو ته وویل د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنې په افغانستان کې د معافیت د کلتور په پای ته رسولو کې مرسته کولای شي. د هاګ د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي د جمعې په ورځ په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعا د څېړلو غوښتنه وکړه. خود حقوقی چارو یو شمیر کارپوهان وای په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه ده، د څېړنه او تحقیقات تر ډیره حده ممکن نه دي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې که د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو په اړه تحقیقات وکړي، نو دا به د ثواب ورکولو لپاره زمینه برابره او د مافیات کلتور ختم کړي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایی مشر محمد موسی محمودی د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل د جرمونو نړیواله محکمه هغه مهال د دې محکمې په کوم غړي هیواد کې تحقیقات او څېړنه کوي چې هلته ډېر جدي جرمونه شوي وي. دی وایي هغه اقدامات چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې کوي د ځواب ویلو او معافیت د کلتور د خاتمې لپاره مهم دي. له بده مرخه په افغانستان کې د جرمونو شاهدان یو. داعش او طالبان په ورځني ډول بشریت ضد او جنگي جرمونه کوي، نو دې ته په پام د جرمونو د نړیواله محکمې حضور او یا لیوالتیا کولای شي لږ تر لږه مخنیوی وکړي. دا د هغو کسانو او طرحانو پر ضد اقداماتو کې مرسته کولای شي چې په دې جرمونو کې لاس لري. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالی فاتو بنسودا د جمعې پرس په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو د څړلو غوښتنه وکړه.
In due course, I will file my request for judicial authorization to open an investigation.
هغه ویل که غوښتنه ومنل شي نو د جنگي جرمونو د هغو ادعاو په اړه به تحقیق وکړي چې د 2003 کال د مې میاشت له لومړۍ نیټې را په دېخوا په افغانستان کې شوې دي. په همدې حال کې د حقوق چارو یو شمېر کارپوهان وایي لومړی باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې وموندل شي تر څو د جنگي جرمونو د ادعاو د څېړلو لپاره زمینه برابره شي. عبدالشکور دادرس یو له دې کارپوهانو څخه دی.
تحقیق موضوع یو خو آرام فضا غواړي، د تحقیق موضوع یو خو د تحقیق لپاره یو زمینه باید مساعده سي. اوس خو جنگ دی، هر ورځ ویني چې موږ قرباني د ملت پر ځای پریږدي، هر ورځ اقتصادي تخریبات دي. نو څه به دا وي چې وروسته چې دا جنگ ته زموږ دوستان په جهان کښې د جهان ولس ملګري ملتونه د امنیت شورا دغه بینی محکمه لاس سره یو کړي، لومړی دلته سوله منځته راشي او بیا د سولې وروسته دا جنگ تعریف هم شي، او بیا نو وکولی شي چې متخطیان د جنگ د معیارو څخه محاکمې ته کش کړي.
جمهوري ریاست تر دې دمه په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو د څېړلو په اړه د هاګ د محکمې د غوښتنې په باب څه نه دي ویلي. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شو، نو همدې ته په پام دا محکمه د هغو جنگي جرمونو د ادعاو په اړه تحقیقات نه کوي چې له دې نیټې وړاندې په افغانستان کې شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د اسهال یا نس ناستې د ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو د مړینې کچه تر پخوا راټیټه شوې ده. د عامه روغتیا وزارت د کوچنیانو د روغتیا د څانګې مسؤول ډاکټر علي شاه اولوي ازادي راډیو ته وویل د عامه روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات پیل کړي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د یونیسف ادارې ویلي و چې په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم دي د نس ناستې د ناروغۍ له امله وفات کیږي. له کابله خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یونیسف د ادارې د دغه راپور په غبرګون کې چې په افغانستان کې د اسهال د ناروغۍ له امله هر ورځ شپږ ویشت ماشومان مړه کیږي وایي د دغه ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو په مړینه کې د تیر کال په پرتله کموالی راغلی دی. د دغه وزارت د کوچنیانو د روغتیا د څانګې مسؤول ډاکټر علي شاه علوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونیسف د ادارې دغه راپور نه رد او نه یې تایید کړ، خو ویې ویل چې د عامې روغتیا وزارت د رامنځته شوې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازمې هڅې پیل کړي دي.
چیز بسیار جدیدی که در تداوی سالات شامل تداوی جهانی شده بود ما در افغانستان را
د نس ناستی د درملنه لپاره مو دوه تازه چیزونه چې په نړیواله درملنه کې شامل دي هیواد ته راوړي دي. یوې د نس ناستی د کنټرول لپاره د زنګ ګولۍ او بلې د او آر اس دی.
خاغلی علوبی وویل د اسهال یا د نس ناستې د کنټرول لپاره 15 کلن پلان تیار شوی او اړوندې ادارې مکلفې دي چې د کنټرولولو موضوعګانې په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتو د سازمان د یونیسف ادارې په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د نس ناستې په ناروغۍ مړه کیږي. دغه اداره که هم مني چې د نس ناستې د ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو بیا هم وایي چې هر کال شاوخوا 9500 افغان ماشومان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د چارو پوهان وایي د حفظ الصحې نه مراعتول او د ناپاکو اوبو کارول د دغې ناروغۍ د خپرېدو عمده لاملونه دي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو ته وویل د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې کورنۍ، ټولنه او د عامې روغتیا وزارت ستره ونډه لري.
پیل کورنۍ کېږي چې د ماشوم نظافت مراد کړي، د ډوډۍ له خوړلو مخکې او وروسته په صابون د لاسونو پریمینځل او د پاکو اوبو څښل په پاک ځای کې باید واوسیږي. د حفظ الصحې په مراتولو کې د اړوند ارګانونو تبلیغات هم ډیر مهم دي.
خاغلی حسن زی وایي د عامې روغتیا وزارت باید پر ښارونو سربیره د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته چې د حفظ الصحې د ګټو په اړه پوهاوی نه لري تبلیغاتي پروګرامونه زیات کړي چې د ماشومانو د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي.
یونیسف وایي چې په افغانستان کې هر کال 9500 ماشومان د اسهال د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په لندن کې به له میشتې افغان متخصص ډاکټر محبوبې حسن څخه واورو چې څرنګه کیدای شي چې کورنۍ وار له مخه داسې هڅې وکړي چې ماشومان یې د نس ناستې په ناروغیو اخته نه شي.
د ډبلیو ایچ او یا د نړۍ د صحت صحي موسسې د احصایې له مخې 2.2 میلیونه خلک په ټوله دنیا کې مخصوصا زیات په دا درېیمه نړۍ کې دي په کال کې د اسهال یا د نسې ناروغۍ له امله مړه کېږي. د دې مخنیوي لپاره اول مرحله د هغه نوي پیدا شوي کوچنیانو د عمر تر یو کلنۍ پورې نو د اسهال د مخنیوي لپاره تنها شیدې ورکول من دې باید خپلې شیدې ورکړي، مخصوصا دا د نړیوالې صحي موسسې غوښتنه ده چې تر شپږو میاشتو پورې باید هیڅ بل شی ورنه کړل شي. دوهم ډېر مهم شی دا ده چې هغه ماشومان چې له یو کال نه تر پنځو کالو پورې عمر لري، مندو ته دا پکار ده چې هغه اوبه چې ماشومانو ته ورکوي یا خوراکي مواد هغه پاکي، او بل دا ده چې د هغه شخصي یا جسمي پاکي او صفايي خیال ساتل دي.
ډاکټر محبوبه، کله چې ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شوی وي په هغه وخت کې بیا کورنۍ څه کولی شي؟
نو په هغه وخت کې د ټولو نه مهمه د کورنۍ تربیه یا تعلیم ده چې هغه پدې پوه شي چې دا اسهال څنګه نورو غړو ته ورسلی شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا ماشوم چې په اسهال اخته شوی دی کوشش وسی چې دا نورو ته انتقال نسی، د کورنۍ غړو ته او نورو ګاونډیانو ته او نورو د مکتب یا د وړکتون کوچنیانو ته انتقال نسی. نو ماشوم باید په کور کې وساتل شي د دې لپاره چې نور کوچنیان په دې اخته نسی. او بل دا ده چې د لاسونو پریمینځل دي. چې کله هم د ماشوم کالي بدلېږي باید لاسونه پاک په صابون پریمینځل دي. او د کالو پاک ساتل هم د کالي پریمینځل دي. او که امکانات موجود وي چې هغه اوتو کې نو د هغه میکروبونه نور هم وژل کېږي او ماشوم ته انتقال مخنی.
بله، دا خو وبخښه، دا خو د داسې تدابیر شول چې څه رنګ چلند له ماشوم سره وکړي. د دوا په برخه کې آیا کورنۍ په خپله کولی شي چې په اسهال اخته ماشوم ته دوا ورکړي؟
د ماشوم د اوبو کمبود یا د اوبو فقدان او د مالګې کمبود سره موجه کېږي. نو تر ټولو اسانه طریقه دا وي چې په یو ګیلاس هغه تقریبا څلورمه برخه د یو لیتر اوبو کېږي، په هغه کې نیمه قاشق مالګه واچي یا یو قاشق بوره واچي. نو د ماشوم هغه ګلوکوز یا د بوره کموالی او د مالګه کموالی بیرته پورته کولی شي یا بیرته اعاده کولی شي یا کولی.
بله، ډاکټر محبوب حسن، مننه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سایقل وایي چې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ لوی علت په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي. محمود سایقل له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو هم خبرې کړې دي. له نوموړي سره تفصیلي مرکه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې اورېدلی شي. خو اوس په نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راواړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
پولیټیکو خبرونه لیکلي چې ممکن جنرال اچ آر مکماستر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د استازیتوب موقف سپینی معنی ته انتقال کړي. مکماستر د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار دی. پولیټیکو ویلي مکماستر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پالیسۍ په سر د زیات کنټرول په هڅه کې دی. د دې مقالې په دوام راغلي چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد په شمول له مخکې د ځینو کسانو نمونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتوب د دریز د ترلاسه کولو په خاطر په ډاګه شوې دي. ګارجن ورځپاڼې بیا یوه جنجالي موضوع راخیستې ده. د یوه افغان ډګروال لخوا د جنسي استفادې تر ویډیو وروسته د خلکو غوسه. په دې مقالې کې راغلي چې یوه ښځه د خپل دریز د لوړولو تر غوښتنې وروسته د یو ډګروال لخوا جنسي اړیکې ته اړیستل شوې. د دې عمل ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې او ګڼو خلکو سخته غوسه پرې ښکاره کړې. ګارجن ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د څېړنو له مخې 90% افغان ښځې له ښوونځي نیولې تر کارځای او زندانونو پرله پسې له دې ځورونو سره مخې دي. ګارډین برټانوي ورځپاڼې په یو بېله مقاله کې په تهران کې د افغان انځورګرانو د یو نندارتون په اړه هم لیکنه کړې ده. ګارډین لیکلي په تهران کې دا نندارتون د هغو چلندونو د انځورولو په هدف ترسره شو چې له جګړې وروسته افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. ګارډین د یو افغان کس برات علي عکسونه چې په دې نندارتون کې ننداري ته ایښودل شوي وو خپره کړي. په دې عکسونو کې برات علي په افغان ټولنه کې د یو ناپسند دود بچبازۍ ستونزه په تصویرونو کې نندارې ته ایښې ده. ګارډین ورځپاڼې همداراز په تهران کې د یو بل افغان انځورګر الیاس علوی په هنر هم لیکنه کړې ده. د الیاس علوی انځور د بیلابیلو خلکو له وینو جوړ یو انځور دی. علوی ته دا فکر وروسته له هغه ورغی چې ناروغ یې وړې خورته په ایران کې د دې په سبب چې یو بهرنۍ ده د بډوډۍ د پیوند عملیات ونه کړل. علوی په تهران کې د نندارتون له ګډونوالو وغوښتل چې وینه ورکړي. دغه افغان انځورګر د ټولو ګډونوالو د وینې نمونې په یو دیوال د یو انځور په چوکاټ کې منظمې وپاشلې څو ښکاره کړي چې د ټولو وینه یاو رنگ لري.
د ایران حکومت پر سیاسي تور لګولې چې له اسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه جاري خبرونه خبره کړې دي. د اف ډی ډی په نوم تحقیقاتي ټولنې ویلي چې نویو خبرو شویو اسنادو له القاعده شبکې سره د ایران پر پټو اړیکو نوې رڼا اچولې ده. دا ادعا وروسته له هغه وشوه چې سیایی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد کې د بن لادن پر کور د څو کاله مخکې د برید پر مهال د ترلاسه شویو اسنادو نوي فایلونه خپاره کړل. احمد تکل راپور لري.
د ایران حکومت د امریکا د استخباراتو پر مرکزي ادارې سیایی تور لګولی چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه جعلي خبرونه خپره کړي دي. سیایی د چهارشنبه په ورځ هغه 8000 نوي اسناد خپره کړل چې د دې ادارې د چارواکو په وینا د 2011 کال په مې میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په ابټاباد ښار کې د بن لادن پر استوګنځي د امریکا د کومانډو ځواکونو د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. د ډیموکراسیو د دفاع د فدراسیون اف ډی ډی په نوم ټولنه چې دا اسناد یې له خپرېدو مخکې لیدلی وایي په دې فایلونو کې له سنی تروریستي شبکې القاعده سره د ایران د شیا افراطي حکومت پر پټو اړیکو چې ګمان کې د ترینګلی به وي نوې رڼا اچول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پنجشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې دا ادعا رد کړې. ظریف لیکلی دی چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې او د ډیموکراسیو د دفاع ټولنې دا جعلي خبر جوړ کړی دی. ظریف زیاتوي چې ایران د سپتمبر د 11 نیټې په تروریستي حملو کې د متحدو ایالاتو د خپلو متحدانو پر ونډه پرده نشي اچولی. د سی آی ای لخوا د القاعده او ایران د اړیکو په اړه نوي اسناد په داسې حال کې افشا کیږي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره پر تهران د فشار زیاتولو هڅه کوي او له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې له تایید څخه ډډه کوي. فارس خبری آژانس چې د ایران محافظه کاري کړي ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي د پنځمه په ورځ وویل چې د سی آی ای لخوا د القاعده شبکې په اړه د محرم اسنادو د ځینو برخو افشا کول پر ایران د فشار زیاتولو د هڅو یوه برخه ده. خو د امریکا استخباراتي مامورینو او چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې ایران له 1991 کال پر وروسته کلونه کې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې جوړ کړې دي. دا خبره په هغه 19 مخه اسنادو کې هم تایید شوې ده چې په ابټاباد کې د بن لادن پر استوګنځي د حملې په شپه ترلاسه شوې دي.
ایران د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای دا تور رد کړ چې تهران له القاعده سره رابطه لري. بیا هم یو بهرنی مطلب لرو. کاناډا د جمعې په ورځ پر دیش روسي چارواکو مالی بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دا بندیزونه په 2009 کال کې د یو روسي وکیل سرګي میګینسکي د وژل کېدو او د هغه لخوا د افشا شویو جرمونو له قضیې سره ارتباط لري. ماسکو تر دې مخکې کاناډا ته خبرداری ورکړی وو که پر روسي مقاماتو یې بندیزونه ولګول نو روسیه به ورته ګام پورته کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
په هغو دیش روسي چارواکو کې چې کاناډا پرې مالي بندیزونه ایران کړل د روسیې د تحقیقاتي کمیټې مشر الیگزندر باستریکین د کورنیو چارو د وزارت یو شمېر مقامات او د مالی د ادارې ځینې مسؤلان شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي په روسي چارواکو دا مالی بندیزونه په روسیه کې په 2009 کال کې په زندان کې د مړ شوي وکیل سرګی میګنیتسکي او د هغه لخوا د هغو جرمونو د افشا کېدو قضیې سره تړاو لري چې کرملین ته منسوب شوي دي. د کاناډا لخوا په روسي وګړو د بندیزونو دالس هغې ته ورته دی چې امریکا په 2012 کال کې د میګنیتسکي د قضیې په تړاو خپور کړی و. میګنیتسکي د امریکایي کاناډایي پانګوال ویلیام براوډر لخوا استخدام شوی و او وروسته له هغې د مسکو په زندان کې عمر چې روسیې نوموړی د 230 میلیونه ډالرو د مالي فساد په قضیه کې چې پخپله ده رسوا کړې وه تورن کړ. روسیې له خپل لوري کاناډایي امریکایي پانګوال براوډر په مالي جرمونو تورن کړ او له امریکایي وغوښتل چې محکمې ته د هغه په راښکلو کې مرسته وکړي، خو واشنګټن د مسکو دا غوښتنه له پامه وغورځوله. کاناډا تر دې مخکې د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له امله پر مسکو بندیزونه لګولي دي. روسیې په وار وار کاناډا ته خبرداری ورکړ چې که په روسي چارواکو بندیزونه ولګول نو مسکو به ورته ګام پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې تر جګړو، تاوتریخوالي، سګرټ څکولو، لوږې، طبیعي آفاتو، ملاریا، توبرکلوس او ایډز په ګډه دومره انسانان نه مري لکه څومره چې د چاپېریال له ککړتیا مري. په یوه راپور کې چې د نیویارک د یوه نړیوال روغتیایي پوهنتون دخوا نږدې درې اونۍ مخکې خپور شو، راغلي چې د چاپېریال ککړتیا لویه ستونزه ده. ویل کېږي چې د چاپېریال د ستونزې له امله به ډېر کسان په راتلونکو کلونو کې د خپلو هېوادو پرېښودو ته مجبور شي. څه ډول؟ لا اسمت سروانه یور.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبور شي چې له خپلو هېوادونو کډه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې امریکایي متخصصان وایي په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هېوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هېوادونه یې وارخطا کړل. دوی د چاپېریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمي بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې یې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوځ متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، شل کاله دې صبر وکړي او ودې ګوري چې اقلیمي بدلون څومره کسان له افریقا په تیره بیا د دې قارې له نیمه صحرا څخه اروپا ته لیږدوي. دی فکر کوي چې یو میلیون یا دوه میلیونه کسان به نه وي، بلکې لس یا شل میلیونه به وي. دوی به د اقلیمي بدلون له کبله جنوبي افریقا ته لاړ نه شي، بلکې له مدیترانې بلند اروپا ته واوړي. د دوی څېړنه په جرمني کې د اقلیمي بدلون په اړه د دې اونۍ تر سرمشیزي وړاندې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه. په دې څېړنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاري چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمي بدلون له کبله د مهاجرو شویو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
وروره، دا د افغانستان خلک چې دي د پاکستان څخه ډېر آزاد دي او دغه موږ غواړو چې وروره پر پاکستان باندې یو یرغل وکړي، یو جنګ پر وکړو. دا رقم نه کېږي. افغانستان باندې که بله کم پر قراره شي.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې د پکتیا مرکز ګرځې ساحه تر ډنډ پټان سرحده پورې غځېدلې سړک دی په بیرته په خړ ډول جوړ شي، یعنې ترانسپورټ شي او پاکستان ته په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پاشي.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر دے. دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی محمود سایقل وایي چې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ لوی علت په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي. له محمود سایقل سره د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې په تفصیل مرکه اوریدلی شئ.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dusham be tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
دا سجی رادیو تصویری خبرونه پوزړه پوری دی هر ورځ له دوشنبه تر پنځشنبه پوری دا سجی رادیو په فیسبوک کې هم لیدل شي. اته بجې او 1:30 دقیقې دی لاند خبرونه. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتون کوي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د جمعې پر ورځ په دې هیواد کې د افغان سرتیرو د روزنې پروګرام تایید کړ. د آذربایجان خبری رسنیو ویلي دي چې افغان عسکرو ته به دا روزنه د دې هیواد د دفاع وزارت په تعلیمي انسټیټیوټ کې ورکول کیږي. په متحده ایالاتونو کې د یوې پوځي محکمې قاضي پرون حکم وکړ چې سرتیری بوب برګډال به په افغانستان کې د خدمت پر مهال په خطر کې د خپلو ملګرو د اچولو په قضیه کې نه زندانی کیږي، خو محکمې په خپل حکم کې د برګډال رتبه راټیټه کړه او هغه یې $1,000 نقدي جریمه کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا د یولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسیږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. د ایران اته سرحدي سرتیری پرون د ترکیې پولې ته نږدې له وسلوالو سره په نښته کې ووشل شول. کاناډا د جمعې پر ورځ د یوه لوړ رتبه تحقیقاتي افسر په ګډون پر 1.5 روسي چارواکو مالی بندیزونه ولګول. د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. امانوئل ماکرون په دې ټلیفوني مکالمه کې د سوریې په اړه خبرې وکړې. د روسیې فدرالي امنیتي ادارې پرون وویل په ماسکو کې د کرملین د منتقد او په خپل سر د جلاوطن مالتسف ګنچمیر پلویان نیولې دي. وړاندې د ګوډیا چارونی سفری پروګرام د روښو تر هغه مخکې یوه تفصیلي مرکه. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی محمود سیقل وایي چې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ لوی علت په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونه دي. نوموړي د ساجي رډو له مشال څنګ سره د ځانګړي مرکې پر مهال ویلي چې له نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو برخوالو غوښتنه کوو چې په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی سیقل زیاتوي چې تر څو افغانستان له نړیوال ګواښ سره مخامخ وي دا د نړۍ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه ترهګري د افغانستان زیږنده نه ده بلکې دا پر افغانستان تپل شوې ده. د زموږ د مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي له شاغل سیقل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم.
سفیر صاحب، په دورستوي کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې ډلې شپږمه غونډه بیل څه ډول نتیجې پای ته ورسېده، ستاسو په اند نیمګړتیا په کوم ځای کې وه؟
څلور اړخیزې غونډې د تیر 2018 زیږیز کال په پیل کې لږ پرمختګ وکړ او موږ ټولو له ډیر زیار وروسته د سولې یوه لار نقشه جوړه کړه. د دې لار نقشې مهمه نقطه دا وه چې د هغو طالبانو هرکلی به کیږي چې د سولې په پروسه کې داخل شي، خو د هغو طالبانو پر ضد به ګامونه پورته کول کیږي چې د دې کار مخالفت کوي. پر هغې لار نقشې عمل ونه شو، په ځانګړې توګه د څلور اړخیزې غونډې د یوه غړي یعنی پاکستان لخوا. پر ځای د دې چې سولې ته لار هواره شي، طالبانو د 2018 زیږیز کال په اپریل کې د افغانستان په 2 ساحو کې خپل تش په نامه په سرلنی عملیات پیل کړل او دا ډول د څلور اړخیزو غونډو لړۍ په ټپه ودرېده. اوس دا پروسه بیا پیل شوې ده او دا ځل په مسقط کې وشوه. اوس موږ باید د دې غونډو اصل هدف بیا راژوندی کړو او باور جوړونه رامنځته کړو. خو دا ځل ښه پیل شوی دی او موږ هیله من یو چې په راتلونکو غونډو کې به پرمختګ وشي.
طالبان د سولې دغه څلور اړخیزې غونډې ته نه و بل سوي او دوی خپل هم په دې کې له ګډون کولو انکار کړی و. آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له ګډون پرته به دا ډول غونډې مثبت پایله ورکړي؟
لکه څنګه چې د دې غونډې له نامې څخه څرګندېږي چې دا د څلورو لوریو یوه ډله ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتونه یې غړي دي. دغه څلور واړه پر دې بحث کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې پر یوې لار نقشې موافق وکړي. نو طالبان د اوس د حکومتونو په کچه د دې ډلې غړي نه دي، خو په راتلونکي کې هیله شته چې دوی به په دې پروسه کې ګډون وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په اگست میاشت کې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې یوه مهمه نقطه په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو له منځه وړل وه. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالي اغېتوب مسؤل پاکستان دی یا پاکستان په افغانستان کې سوله راوستلی شي؟
for the instability of Afghanistan goes
تر کومه حدا چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ د مسؤلیت موضوع ده، نو نړۍ ډېره ښه پوهېږي چې د ترهګرو پټنځایونه په پاکستان کې دي. د امریکا دغه وروستۍ ستراتیژي دوه مهم اړخونه لري. یو یې دا دی چې امریکا به تر هغه وخته د افغانستان ملاتړ کوي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات نه وي راغلی او شرایط د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي شوي. دا هغه څه دي چې موږ یې د نړۍ له نورو هیوادونو هم تمه لرو. دا د افغانستان ولس او افغان حکومت یو له مهمو هیلو څخه دي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه پر شرایطو ولاړ ملاتړ غوښتنه کوو. په همدې خاطر د افغانستان خلکو د امریکا د ستراتیژۍ پراخ ملاتړ وکړ. د دې ستراتیژۍ دویمه مهمه نقطه په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په ګوته کول دي. له سیمې څخه مراد پاکستان دی. امریکا په دې لړ کې ډېر څرګند او مخامخ دریځ درلودی دی چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي. دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې له اوږدې مودې راهیسې په اړه خبره کوي. نو په هر باس کې که هغه پر دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه، سیمه ییز یا نړیوال کچه باندې وي، دا موضوع باید مطرح شي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړل پکار دي. که پاکستان د دې له موجودیت څخه انکار کوي یا باس په نه کوي، نو دا عمل به نه له پاکستان سره مرسته وکړي او نه هم له افغانستان او سیمې سره. دا یوه مشروع غوښتنه ده او موږ هیله من یو چې له هرې ممکنه لارې یې تعقیب کړو.
له راپورونو سره سم د طالبانو ځینې مشران او جنګیالي ایران ته اوښتي تر څو مالي او پوځي مرستې ترلاسه کړي. پر روسیې هم له طالبانو سره د ملاتړ تورونه دي. آیا تاسو اوس هم فکر کوئ چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې دي؟
I can safely say that majority of the people of Afghanistan believe that the support that we need from
زپ محتاط ډول ویل شم چې د افغانستان زیاتره خلک دا باور لري چې لنډیوالې ټولنې تر لاسه کړي چې ملاتړ باید پر شرایط ولاړ وي او له شرایطو څخه زموږ مراد دا دی چې په افغانستان کې د افغان ولس او سیمې په ګټه اوضاع بهتره شي. کله چې موږ سیمه یادونو په دې کې ایران، روسیا، پاکستان، هند، چین او منځنۍ اسیا راځي، خو تر کومه ځایه چې د شخړې د بنسټیز لامل اړه ده، نو موږ ټول په دې خبر یو چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د دې مهم سبب دی چې مخنیوي پکار دی. نو موږ دا باور لرو چې د پټنځایونو لمنځه وړل تر ټولو وړاندې د پاکستان د څه باندې 200 میلیونه خلکو په ګټه دي او بیا د سیمې د نورو هیوادونو. موږ له ډېرې مودې راهیسې له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو ملګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوو او دا باوري کول غواړو چې په دې اړه پر ریاستي کچ د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت مذاکرات وشي. کله چې د طالبانو خبره کیږي، نو موږ له دوی غوښتنه کړې چې له افغان حکومت او د سولې له عالي شورا سره خبرو اترو ته حاضر شي. کچېرې دوی ځینې سیاسي اندېښنې یا شکایتونه لري، نو د افغانستان په اساسي قانون کې د حل لپاره کافي ځای شته.
آیا تاسو یا د افغان حکومت نور لوړپړو چارواکو تر اوسه له ایرانی او روسی چارواکو سره د طالبانو په تړاو خبرې اترې کړې دي؟ که هو، نو څه نتیجه یې ورکړې ده؟
موږ د ملګرو ملتونو په کچه یو شمېر لیدنې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ تر ټولو زیات سفارتي استازي په نیویارک کې دي. موږ د سیمې له هیوادونو سره په پرله پسې تماس کې یو. زه دلته د روسیې، ایران، چین، هند او پاکستان له سفیرانو سره وینم. زموږ دوامداره غوښتنه دا وي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مثبت مذاکرات وکړو او د سیمې او نړۍ په کچ یوې موافقې ته ورسیږو. زموږ ځانګړې غوښتنه دا وي چې پاکستان دې د ترهګرۍ د مخنیوي په مذاکراتو کې د یوه صادقه ملګري په حیث برخه واخلي او له دوه مخیتوب او منکرېدو څخه دې لاس واخلي. زموږ دویمه نقطه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ظرفیتونو لړول دي چې دا ډول موږ د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې د خپلو خلکو ساتنه وکړو. موږ په دې برخه کې پرمختګ هم کړی دی. په دې وروستیو کې زموږ خپلو هوایي ځواکونو یو شمېر هوایي عملیات کړي دي. موږ خپل پیلوټان لرو، پرمختللې الوتکې او هلیکاپټرې ترلاسه کوو. موږ په دې وروستیو کې له امریکا څخه د بلیک هاک هلیکاپټرو لومړی چوپه ترلاسه کړه. موږ د خپلو کمانډوي ځواکونو شمیره هم دوه چنده کوو.
خو سفیر صاحب، پر دې هر څه سربیره چې تاسو یې ذکر وکړ، په افغانستان کې ولسی او پوځي تلفات زیات شوي دي او د وسلوالو بریدونه هم مخ پر زیاتېدو دي، د دې لامل څه دی؟
د
افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته موږ پرمختګ کړی دی. د تلفاتو کچ لږ راټیټ شوی. طالبان په تهاجمي بریدونو کې پاتې راغلي دي. په ځینو سیمو کې طالبان په تیښته دي. د جنگ د تش په نامه فصل لا دوه میاشتې پاتې دي. د تیرو درو کلونو راهیسې زموږ خپل امنیتي ځواکونه د امنیت مسؤلیت لري. پر تلفاتو سربیره دوی افغانستان یو موټی ساتلی دی او ګڼ میشتو سیمو ته یې د طالبانو د لاسرسي مخنیوی کړی دی. طالبان او نور ترهګر د دې توان نه لري چې یو سیمه د ډېر وخت لپاره ونیسي.
د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي د نظر څرګندولو پر وخت ځینې شنونکي دا وایي چې افغان سوله سیمه ییز حل یا سیمه ییزې موافقې ته اړتیا لري. ستاسو نظر څه دی؟
Well, there is absolutely no doubt that the success of the recent US strategy
پدې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا ورستوې ستراتیژي په سیمه کې پر غوره همغږي توپ تکیه کوي. تر هغه چې موږ خبر یو، د امریکا په ستراتیژي کې سفارتي نوښتونه شته چې هدف یې دا باوري کول دي چې په سیمه کې د ټولو برخوالو ترمنځ همغږیتوب رامنځته شي. دا ستراتیژي د افغانستان پر داخلي پرمختګ هم تکیه کوي چې موږ تر کومه حده د اداري فساد، حکومتداري او خدماتو رسونې په برخه کې فعالیت کوو. موږ پر دوو اړخونو کار کوو. افغانستان یو حساس ستراتیژیک موقعیت لري. دا د سویلي آسیا او منځنۍ آسیا او د لری ختیځ او منځنۍ ختیځ ترمنځ پروت دی. نو موږ له دې حقیقت انکار نشو کولای چې موږ غوره سیمه ییزې همکاري او همغږیتوب ته اړتیا لرو.
د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د سویلي آسیا او افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي اعلان سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د چین، روسیې، ایران او ترکیې سفرونه وکړل ترڅو سیمه ییز ملاتړ ترلاسه کړي. بلخوا ټرمپ هند ته د افغانستان په پرمختګ کې د زیات رول لوبول بلنه ورکړه. ځینې خلک فکر کوي چې سیمه په دوو جهتونو کې د ویشلو په حال کې ده. ساسو ارزونه څه ده؟
Our ultimate aim in Afghanistan is to turn our country into an asset for all.
زموږ حتمی هدف دا دی چې افغانستان د ټولو لپاره د یوې پانګې او د دوستۍ په دریځ بدل کړو چې سیمه ییز او نړیوال برخوال ورته ورتللی شي او د یو بل ستاینه کولی شي. موږ په داسې حساس جغرافیایي موقعیت کې هم دې ته اړتیا لرو. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نړۍ ګڼو هیوادونو سره ښه اړیکې لري. دلته د ملګرو ملتونو په کچ موږ له یو شمېر هیوادونو سره کار کوو. څو ورځې مخکې تاسې زموږ بریا ولیده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړیتوب مو ترلاسه کړ. دا د دې نښه ده چې افغانستان د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په تماس کې دی. موږ داسې افغانستان غواړو چې ټول ګټونکي وي او هیڅوک بایلونکی نه وي. موږ له خپلو ګاونډیو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په سوله کې ژوند کول غواړو. پاکستان یو لوی هیواد او اټومي قوت دی. د پاکستان ثبات نه یوازې د خپلو خلکو بلکې زموږ په ګټه هم دی. موږ داسې احساسو چې اوس د دې وخت دی چې پاکستان هم ستونزه درک کړي. د ترهګرو سرلاري په پاکستان کې دي، هلته ژوند کړی، هلته وژل شوي او ځینې خو هلته ښخ هم دي. په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي. په سلګونه او کېدای شي په زرګونه ځانمرګ بریدګر په پاکستاني مدرسو کې روزل کېږي. موږ له پاکستان یوازې دا غواړو چې حقیقت درک کړی او راشي خبرې وکړو ترڅو موږ وکولای شو چې د پاکستان د ولس او د خپل ولس په ګټه یو څه وکړو.
خو سفیر صاحب، پاکستان هم ورته ادعا لري چې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته په افغانستان کې پاکستاني طالبان موجود دي.
That's not true. What we are talking about, we're talking about since 1994 when Taliban
دا حقیقت نه لري. موږ په دې اړه له 1994 زیږیز کال راهیسې خبرې کوو کله چې طالبان د افغانستان په سیاسي او امنیتي ساحه کې داخل شول. له هغه وخت راهیسې دوی له پاکستان سره اړیکې لري. کوټه شورا او پېښور شورا هر څه په ډاګه کوي. موږ ټول په دې خبر یو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د کراچۍ په یو روغتون کې ومړ. د دوی بل مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وموندل شو او هلته ووژل شو. موږ ټول خبر یو چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان له پلازمینې سره نږدې په بټاباد ښار کې ووژل شو. دا هغه حقایق دي چې انکار ورڅخه نشي کېدی. هر هغه څوک چې د بیانیې د بدلولو یا د میز څرخولو هڅه کوي او دا ګڼي چې موږ افغانان ملامت یو تېروتنه کوي، موږ باور لرو چې دا هغه څه دي چې څوک نشي ورڅخه منکرېدی. له دې څخه منکرېدل له پاکستان سره مرسته نشي کولی.
نړیواله ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان مرسته او ملاتړ کوي. آیا تاسو هیله لرئ چې د افغانستان مرسته او ملاتړ به په راتلونکي کې هم دوام ولري؟
For as long as we face a global threat, it's the responsibility of the world.
تر هغه چې موږ له نړیوال تهدید سره مخامخ یو، دا د نړۍ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي. ترهګری د افغانستان زیږنده نه ده، بلکې دا پر افغانستان تپل شوې ده. دغه ترهګری ډلې او د دوی غړي له پاکستان سره اړیکې لري. زه فکر نه کوم چې یو څوک دې داسې ترهګر راوخی چې له بل ځای څخه راغلی وي. په دوی کې زیاتره یې په پاکستان کې ول، که هغه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ دی یا د ازبکستان اسلامي غورځنګ او یا هم القاعده یا داعش، دا ټول په پاکستان کې ول. هلته وروزل شول او بیا افغانستان ته ولېږدول شول. افغانستان د سولې کلتور لري. کله چې موږ د شوروي اتحاد پر ضد جنګېدو نو په افغانستان کې یو ترهګر هم نه و. موږ په مړانه د خپل هیواد دفاع وکړه. تندروی، تشدد او ترهګری د افغانستان زیږنده نه دي، دا ټول پر افغانستان تپل شوی دي. دغه وس سیمایز او نړیوال رنګ اخیسته دی. نو دا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پاتې شي او ملاتړ وکړي، ځکه همدا وس موږ د نړیوال ټولنې لپاره یو.
سفیر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دا وروستیو کې وویل چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي تر څو هلته امنیت نه وي ټینګ شوی. په افغانستان کې به کله جګړه پای ته رسیږي او امنیت به کله راځي؟ 15 کاله، 10 کاله یا 20 کاله وروسته؟
زما په فکر څومره ژر چې موږ د ترهګرو د پټنځایونو مخنیوی وکړو هومره به ښه وي. زه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه د ترهګرو ډلو بهرنی ملاتړ دی. پاکستان د خپلو سیاسي ګټو د لاسته راوړلو لپاره د تشدد او لاسپوڅو کارولو پالیسي پر مخ وړي. په همدې خاطر موږ د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ او موږ له نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو برخوالو هم غوښتنه کوو چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو ته ځانګړې پاملرنه
وکړي. اچار
د
ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. زیاتره خلک به دلته په زیارتونو ګرځي او دا دعا به کوي چې خدای زر کار جوړ کړي او خارج ته لاړ شي. خو هلته چې ورسیږي نو بیا په شکایتونو سر وي چې بد مې کړي، جک مې وهلي چې راغلی یم، خدای مې دې اوس ژر ترې وباسي، خدای مې دې په خیر سره بیرته خپل وطن ته ورولي. خو چې بیا واوري هغه هیواد ماجر بسي نو دوی به دفتر په دفتر ګرځي چې مونږ خو له مجبوریت راغلي یو، ژوند مو په خطر کې دی او که لاړ شو وژنې مو. سړی ایران شي چې د دوو خلکو کومه خبره ومني او په کومه خبره یې باور وکړي. خبرونه په څو ګډوډو خبرونو پیلوو.
اوس هم پام وکړئ د ګډوډو خبرونو لنډیز ته.
نتاکان
ګرد مرده ګردو ګله
او فساد خان فیسبوکی
د غټې شورا سره او څټ سره لویدلې دي.
نیم حکومت د هیوادوالو په سوی تغذی کېدو خفګان ښکاره کړ.
د غټو چارواکو او زورورو د فساد دوسیو ته د څارنوالۍ زبون ووهل شو.
فیسبوک او انټرنیټ غلو ته د ورځې د غلا کولو چلونه ورخی. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د غټې شورا سره او څټ سره لویدلې دي او دیو بل وهلو هڅه کوي. خبر زیاتوي چې سر څټ ملامت بولي او څټ سر. څټ خو لا د سر د فساد دوسیې هم په تخر کې ګرځوي او تر سرنوالۍ رسولې دي، خو سر د څټ دغه کار خپله شخصي دښمني او نیت بدي بولي او وایي چې څټ پښې او لاسونه دا حق نه لري چې د سر د فساد او غلاو خبره وکړي او بیا یې تر سرنوالۍ ورسوي. سر زیاتوي چې که دی وغواړي نو څټ او لاسو پښو ته به داسې جزا ورکړي چې لیدلی به یې نه وي. دا چې د غټې شورا د سر او څټ دغه جنګ به څه وخت پای ته ورسیږي نه ده معلومه، خو د غټې شورا پښې او لاسونه هم ځانونه آخوا داخوا غورځوي.
د بی خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې نیم حکومت د هیوادوالو په سوی تغذیه کېدو خفګان ښکاره کړ. خبر زیاتوي چې نیم حکومت هم کله کله له دغسې وړو او غټو پیښو خبریږي او خپل مصنوعي عکس العمل ښکاره کوي. د سوی تغذیه ماهرین باور لري که بیکاری، گرانی او د حکومت بی تفاوتی همداسې روانه وي نو ډیر ژر به مو له مرمۍ او توپ او بم پاتې هیوادوال د سوی تغذیه له امله د لحد میلمانه شي، ځکه چې حکومت والا خو دومره مړه دي چې په اړخ هم نشي اوښتلی، څه خو لا د عامو خلکو له حاله خبرېدل دي. یو ښه مثال یې همدا دی چې نیم حکومت ایله اوس خبر شو چې دلته هم خلک په سوی تغذیه اخته شوي دي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د غټو چارواکو او زورورو فساد دوسیو ته د څارنوالۍ زبون ووهل شو. له همدې امله یې په دې هکله تر اوسه یوه خبره هم له خولې نه ده راوتلې. خبر زیاتوي چې دا لا معلومه نه ده چې د څارنوالۍ له ویرې زبون ووهل شوی او که له تعجبه، ځکه د غټو چارواکو او زورورو د فساد دوسیې دومره غټې او خطرناکې دي چې د زمري زړه ولري هم نو زبون به یې ورته ووهل شي. د فساد د چارو ماهرین وایي چې په څارنوالۍ هسې ځان تاوان دی چې د غټو چارواکو او زورورو د فساد دوسیې لاندې باندې کوي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې فیسبوک او انټرنیټ غلو ته د ورځې په وخت د غلا کولو چلونه ورښیي. خبر زیاتوي چې فیسبوک خلکو ته د عاشقۍ کولو، دښمنۍ، دروغ ویل، کنځلو او آن د اشپزۍ چلونه هم ورښیي، خو زموږ خلک ترې یوازې د عاشقۍ، غلا او کنځلو چلونه ډېر زده کوي او علت یې دا بولي چې زمانه اصلي شوې او پرمختګ یې کړی دی. نو په کار ده چې د غلا، عاشقۍ او کنځلو پرمختللي او عصري موډلونه وکاروو. خبرونه خلاص شو.
متل دی چې وایي مخول بکړه مشود یاره خدای به درکی په تیاره. ځینې خلکو ته هم داسې برابره شي او ټول عمر په تیاره خوري. دی و تیار خوره لکه سیم خبره وو.
او احمقه، خوان زید ونه وای اوس یو مړی ډوډۍ ته حیرانې.
پلارم پسې ګرځه، که قسمت مې ښه وو نو ډوډۍ به خپله کور ته راشي.
سړی ته ملامت یې، دی که هلک وو نه پوهېده. تو خو پوهېدې نو په زور به دې پی ویلی وای.
چې خپله یې ونه وایي په زور نه پی ویل کېږي. او ښځې
ځی اوس په تېرو خبرو باندې سر مه خوږوئ، ګټه نه لري.
مونږ دې اوس ته حیران یو، واده درته کوو، خو حیرانم چې د چا لور درته وغواړم.
د هر چا چې ورته غواړې را کوي، له موږ نه به زیات پیدا کې.
دې بې سواده ته څوک ورکوي؟
ورسه خورزه دې ورته وغواړه.
رښتیا دې وویل، خو هغه په طب پوهنځي کې ده، کله به یې دې بې سواده ته راکي؟
که دی بې سواده دی هغه خو هغه د ډاکټره کېږي، که نور څه نه وو نو نمرې خو به یې خلکو ته ورکوي، د ډاکټرۍ سامان خو به یې ورسره وړي. چې لیرې ځای ته یا ناوخته ځي نو ورسره به وي.
دا خو دې ټول رښتیا دي، خو هغه به هم ډاکټر غواړي.
ته ورسه درکوي، وخت خراب دی، په بل چا اعتبار نسه کولی. اوس خو له پوهنتونه وتلې وي، خو پوجري به وي، له هغه یې وېرېږي.
سمه ده، نو ور به شم.
ځه شکر دی چې خدای د ډاکټر انګور څښتنه کړلم.
مورې نه مې درته ویل که مې قسمت ښه وو نو هر څه به سم شي.
ږغېږه مه، له ځانه سړی جوړ که سړی. چټي چټي مه ږغېږه.
ولې څه مې ویلي؟
لږ دې ځان پاکه، لږ خبره ته دی پام کوه او بیا ځای بیا ځای خاندم
ځا مورې چې پیسې دار اسو په خپل به مې هر څه زده شي بیا خو به خلک راته احتیاج هم وي په خدای چې انجینران او ښوونکي خو چاپلوسی راته وکړي
دا بیا هم سمره کس سره جوړه کړې
ما وای چې له خیره سره مو واده ژر کړی وای وېرېږم چې بېرته پښېمانه نه شي
نه پښېمانه کېږي زه هم کوشش کوم چې واده د خیره لږ ژر وکړو
دیدی گله د ونډې کلی تر سره زی
هلته څه کوي
هلته یو خزه ناروغه ده هغه ته ورزم
نو ولی دلته نظر تراولی
لیونه یا چالتو شم غټ کلی دی نور ډیری خزه او ماشمان به ماینکم یو لمن لوټونه براوړو
نو چې دغه سیده درځه چې خوځیګو د پیسو او لوټونو چې واورم زړه مې تخنیږي
تو ورشه هغه د سامان او درملو باکس را وخله
ها
ډاکټر صاحب خدي وګړه چراغلی اوس بنو تن ران ماینه کی او میرمن بده خزی
اوس دې ته څو وایم عجب ساده خلک دي
ډاکټر صاحب څه چورت وای زه فیس دې نخرو غم یې مکوا
نا ماما د فیس چورت نه وهم بل څه مې پزړه راو ګرځیدل
ډاکټر صاحب رښتیا وای چې څه دې پزړه درو ګرځیدل
زه ویلې ماما ناروغان به ټول ډاکټر درته ماینه کوي زه د جراحي ډاکټر یم او جراحي پر وختون کې کیږي
خا خا نو دا څه ده
او خزی ځا چې جو هغه خلک به درته انتظار وي
وځو یا چیرته زی پریزه چې دا خورزه مې نن شپه هم دلته تیره کی چې ډاکټر شوی بیا یې د مونږ کره شپه نه دا کړی
ریښتیا وایي نن مې د خاله کره شپه کوم کته زی لاړ شنو
دا چټي خبرې مکه هلته بسته کلی درته منتظر دی یو لمن لوټونه دي دا ته څه ډول ښځه یې دغه د خاله دې ولیدله نور نو څه کوې
وځو یا پرېږې ده چې یوه ورځ خو تفریح هم وکړي ساعت به یې تیر شي په دې ډېرو پیسو لوټونو به لیونۍ کې
اوس یې د زړه ناروغي راته پیدا کړې ده خپله خو په ځیګر کې الف نشته همدغه د ما پیسو ته یې صادره ورکړی دی خدای مې د پلار په نس نه مړی چې دې وږي او بې سواده ته یې ورکړم
چپ سوز میړه مه راته جوړېږه ډاکټري به دې نه ویله اوس دې چې ویلې سرته به یې هم رسوي ځه پڅېږه ناوخته کېږي
ځه لورې خدای دې مل سه د قسمت کارونه دي څه کولی سو
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستونکی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل ستاره امینی او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
چرته د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې سرچیت نظار کی حق زوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا تاسو د ریختیا ویلو توان چرته وی تاسو کې پختو چرته ایمان چرته وی
چرته دے د کام دزړه درمان چرته دے سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دے او سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دے د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولې پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د سره درمان چرته دې سر چتر نظار کی حغزوان چرتا دے او سر چتر نظار کی حغزوان